درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازاری رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکي طالبانو ته ورنه کړل شو طالبان په خبرګون کې وایي
په دې کې د جنو هوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي
یو شمیر مدافع وکیلانی او څارنوالانی وایي قضای اداره فلج شوی
مخکې چې دا خزینه څارنوالان او وکیلان وي د دې لپاره چې هغوی زموږ همجن سوي بلې ټول ستونزې مو ورته ویلای شو
د دولت کارکونکو وایي طالبانو لښمنې سره سره معاش نه دی ورکړی
درې میاشتې چې موږ معاش نه دی اخیست دې فازیا بیاو
د درې میاشتې معاشه ترجمنه کړې د اجرا کړې نه دي
معلولان هم دې ته ورته شکایت لري
یو معلول چې وخت پې نه وي وسترګې نه وي لاسې نه وي پخې نه وي څونه مشکلات باندې هغه دلته ژوند تیروي
خو تر هر څه وړاندې بوره بولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی چمتو کړی دي
ملګرو ملتونو تصمیم نیولی چې د پخوانی افغان دولت استازولي خپل کار ته دوام ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ناټو متحدین په افغانستان کې د داعش خراسان په شمول له ترهګرو ډلو سره په مبارزې باندې تمرکز لري او په هند کې پرون دوه فیلان یو ریل ګاډي وهلی او مړ کړي دي پوره خبرونه په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړل شو په دې اساس په دغه سازمان کې د پخوانی افغان دولت استازولي خپل کار ته دوام ورکوي دی استازولي هم په خپل ټوټر لیکلی د ملګرو ملتونو د اعتبار لیکونکو کمیټې په یاد سازمان کې د افغانستان څوکۍ پاکل خپل پریکړه وزندوله استازولي ویلي په دې اساس به د افغانستان د اسلامي جمهوریت نمائندګي خپل کار ته دوام ورکوي غلام محمد اسحاق زای چې د پخوانی دولت استازې دی په خپل څوکۍ پات شو په ملګرو ملتونو کې د سویډن استازې او د اعتبار لیکونکو نو د نه کسیزی کمیټې مشر آنا کارین انستروم تر بیگانه غونډې ورسته ویل دوی د افغانستان او میانمار په اړه پریکړې ځندولې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی مرستیال امر الله صالح هم د ملګرو ملتونو له دې پریکړې هرکلای کړه هغه ویلي په دې سازمان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د استازولۍ دوام او د بیرغ رپان د ساتل د خبره د هغو ټپونو لپاره مرهم دی چې طالبانو افغانستان ته وراړولې خو د طالبانو لخوا دې څوکۍ ته نومول شوی سهیل شاهین په یو ټویټ کې ادعا کړې چې دا څوکۍ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د استازولۍ مشروع حق دی هغه زیاته کړه په دې پریکړه کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیول شوی ملګرو ملتونو د نړۍ له ډیرو زیانمنونکو سره د مرستې لپاره د یو څلوېښت میلیارد ډالرو غوښتنه کړې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د راتلونکو اړتیاو په کلني سند کې چننې خپور کړی ویلي دا یو څلوېښت میلیارد ډالره په شاوخوا درویشتو هیوادونو کې یو سلو درې اتیا میلیونو کسانو ته د ژوند ژغورونکو لاسنیویو لپاره اړین دي ملګري ملتونه معمولا د خپلو مرستندوی پروګرامونو لپاره د نړۍ له بډایه هیوادونو او تمویلونکو خیریه بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي د اوچا په خبره افغانستان د اړمنو او زیانمنونکو هیوادونو په سر کې دی ځکه د خلکو اړتیاوې پکې په بېساري کچه مخ په زیاتېدو دي د اوچا ادارې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې څلېرویشت میلیونه کسان چې دغه هیواد چاوخوا پنځه شپېته فیصد نفوس جوړوي ژوند ژغورونکو مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې نه میلیونه له قحطۍ سره مخ دي د ملګرو ملتونو ادارې او همکارانو یو وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د 2022 کال په مخه له خلکو سره د مرستو لپاره څلور نیم میلیارد ډالرو ته اړتیا ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د ناټو متحدین په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې په شمول له ترهګرو ډلو سره په مبارزې باندې تمرکز لري انټونی بلینکن دا خبره پرون د لاتویا په مرکز ریگا کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې وکړه
Three months after Operation Resolute Support in Afghanistan ended.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت له ختمېدو درې میاشتې وروسته متحدین د داعش خراسان په شمول له ترهګرۍ سره په مبارزې متمرکزه دي او موږ هڅه کوو د ناټو لپاره یوه نوې ستراتیژیکه تګلاره برابره کړو څو ډاډمنه شي چې متحدین په یو بدلیدونکي نړۍ کې نویو ګواښونو سره د مبارزې لپاره چمتو دي بلینکن له افغانستان سره د په بخښنه سره بلینکن له افغانستان د خلکو د رایستلو په ماموریت کې د ناټو لغړو مننه وکړه چې په ګډه له امریکا سره د څه باندې 1,60,000 کسانو په رایستلو کې مرسته وکړه. نن سهار شاوخوا 10 بجې کابل د یوې بلې چاودنې شاهد و. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت بیان سید خوستی ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه د کابل ښار د لسمې حوزې اړوند د سلیم کاروان په سیمه کې د سړک د غاړې د ماین له امله وه. ښاغلي خوستی زیاته کړه چاودنه کې چا ته زیان نه دی اوښتی، که څه هم عیني شاهدانو په سیمه کې د پرلپسې ډزو خبر ورکړی خو طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په روانه اونۍ کې په کابل کې دویمه پیښه ده. او د هند په آسام کې یو ریل ګاډي 2 فیلان وهلي او مړه کړي دي. د هندي رسنیو د راپور له مخې دا فیلان پرون د موریګاو په سیمه کې له ځنګلونه د خوړو په لټه بهر وتلي وو چې د یو ریل سره ولګېدل او ځای پر ځای شول. د آسام په ځنګلونو کې شاوخوا 6,000 فیلان اوسي چې په وروستیو کلونو کې د خوړو په لټه هستوګنو او ښاري سیمو ته هم راوځي. د هند د ځنګلاتو د ساتنې د ادارې د راپور له مخې له 2009 تر 2006 کال پورې 1,214 فیلان په آسام کې په طبیعي پیښو یا هم ترافیکي حادثو کې مړه شوي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه او نور موضوعات ازادي راډیو په ویبپاڼه کې موندلی شئ، ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. د ملګرو ملتونو د اعتبار ورکولو کمیټې پریکړه وکړه چې د اوس لپاره د افغانستان د استازي په توګه طالبانو ته څوکۍ نه ورکوي، خو طالبان یې د نړیوالو اصولو خلاف چاره او بې عدالتي بولي. د ملګرو ملتو سازمان استازی توپ ته د طالبانو د حکومت نومان سهیل شاهین ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د اعتبار کمیټې په دې پریکړه کې د هغو هیوادونو سیاسي ملحوظات په پام کې نیولي چې غواړي پر افغانستان خپل غوښتنې تحمیل کړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اعتبار ورکونې کمیټې پریکړه کړې چې د اوس لپاره په دغه سازمان کې میانمار او د افغانستان استازولی لپاره طالبانو ته څوکۍ نه ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د سویډن سفیر انا کارین انستروم چې د دغې نهه کسیزې کمیټې مشره ده، د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا پریکړه په دې معنا ده چې د افغانستان طالبان او د میانمار جانتا ته اجازه نه ورکول کیږي چې د اوس لپاره په ملګرو ملتونو کې د خپلو هیوادونو استازیتوب وکړي. خو د ملګرو ملتونو سازمان دغې څوکۍ ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان محمد سهیل شاهین ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د دغه سازمان د اصولو او د افغانستان د واقعیتونو خلاف پریکړه ده.
د اعتبار د کمیټې فیصله نه د ملل متحد د اصولو په اساس ده او نه په افغانستان کې د واقعیتونو په اساس، بلکې دا یو غیر عادلانه فیصله ده. په دې کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي، هغه هیوادونه چې غواړي د افغانستان په خلکو باندې خپلې غوښتنې تحمیل کړي.
ښاغلی شاهین ادا کوي چې د سازمان نه د ځینو هیوادونو د فشارونو او سیاسي ګټو د ترلاسه کولو په هدف کار اخیستل کیږي، چې په خبره یې دا د سازمان باور ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اعتبار ورکونې کمیټې داسې مهال د سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان ته د باور لیک ورکول ځنډولي چې دا مهال طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر نظام دایمي استازی غلام محمد اسحقزی کوي. طالب چارواکو وړاندې په ځلونو ادا کړی چې دوی د سازمان کې د افغانستان د استازولۍ لپاره ټول شرایط پوره کړي دي، هغه څه چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه یې کافي نه بولي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د نوماند استازي سهیل شاهین په یو ټویټ کې ویلي و چې د یو خپلواک افغانستان درلودل د افغانستان د خلکو مشروع حق دی. د دې لپاره چې دوی د لسیزو راهیسې مبارزه وکړه، ولی دوی باید د بندیزونو، فشارونو او ملګرو ملتونو کې له څوکۍ بې برخې شي، ځکه دوی یو داسې افغانستان غواړي چې له اشغاله پاک او د نړۍ له هر هیواد سره د متقابلو ګټو پر بنسټ مثبتې اړیکې ولري. بل خوا طالبان داسې مهال د ملګرو ملتونو په سازمان کې د استازیتوب د اجازه غوښتونکي دي چې لا هم د دوی حکومت تر اوسه د نړیوالو لولوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی. هغه څه چې طالب چارواکو په همدې هدف د سیمې او نړۍ هیوادونو نه په وار وار غوښتنې کړې دي. خو د نړیوالو اړیکو ځینې پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي طالبان اوس مهال د ډیپلوماتیکو اړیکو د نړیوال کنوانسیون له مخې دا حق لري چې په دې سازمان کې څوکۍ خپله کړي. د دې ډلې پخواني ډیپلوماټ او په لندن کې وسنی حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نسی کولای چې دوی غړیتوب هلته لغوه کړي، ځکه افغانستان عضویت د ملګرو ملتونو سازمان لري. دا چې نړیوال افغانستان په رسمیت پیژني که نه پیژني دا بل بحث ته مطابق د کنوانسیون د ویانا او شکاګو د ډیپلوماتیکو اړیکو دا په د ملګرو ملتونو منشور باندې کوم اثر نه کوي. که چیرې کوم داسې شرایط په نړیواله کچه لکه نقص د حقوق بشر یا مثلا توریستي اعمال دا طالبان که چیرې په دې باندې متهم وي او په تور لیست کې، نو بیا ملګرو ملتونو سازمان دا دلیل باید په نړیواله کچه باندې رایه کړي.
ښاغلی معارج وایي د طالبانو د دولت جوړول، حاکمیت او د امنیت شتون هغه موارد دي چې د دې سازمان د منشور له مخې د یو هیواد د استازو په توګه خپل غړیتوب ولري. خو وړاندې نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو څو ځلې ټینګار کړی تر هغه چې په دغه هیواد کې په بشپړ ډول بشري حقونه خوندي نه سي، ښځو او نجونو ته د تعلیم او دندو اجازه ورنکړل سي، دوی به د طالبانو پر حکومت د اقتصادي بندیزونو تر څنګ سیاسي بندیزونه هم دوامداره ساتي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
که څه هم طالبانو نږدې لس ورځې وړاندې ویلي وو چې ژر به دولتي کارکوونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړي، خو یو شمېر دولتي کارکوونکي وایي لا هم معاش نه دی ورکړی شوی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ورځ تر بلې له اقتصادي پلوه د ژوند کړاوونه زیاتېږي، خو طالبان بیا په خپلو کړیو ژمنو ټینګار کوي او وایي چې ژر به مامورینو ته معاشونه ورکړل شي. جزئیات په دې راپور کې.
سره له دې چې طالبانو لس ورځې وړاندې ډاډ ورکړی و چې ژر به دولتي کارکوونکو ته د دریو میاشتو سنبلې، میزان او عقرب معاشونه یو ځای ورکړي، خو لا هم دولتي کارکوونکو خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي. د دولت یو کارکوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له اقتصادي اړخه یې ژوند ورځ تر بلې سختېږي.
درې میاشتې کېږي چې موږ معاش نه دی اخیستی یو، ډېر په مشکلاتو سره مخامخ یو. یاره زموږ کور چې دی کرایې دی، تر اوسه پورې کرایه ورکړی نه یو. دی فازیاب او کور کې اصلا خرچ مش نشته، کور کې خرچ نه لرو، نو ډېر په تکلیف یو. هر ورځ چې وګورې چې دغه کور والا کس رالیږلی دی چې کرایه راکړه، څنګه وکړو؟ ډېر په مشکل سره مخامخ یو.
د دولت بل کارکوونکي چې د ښوونکي دنده پر مخ وړي وایي طالبانو یوازې ژمنه وکړه خو عملي بڼه نه لري.
دا چې طالبانو د درې میاشتو د ښوونکو د معاشاتو وعده کړې ده، خو لا تر اوسه پورې دوی دې موږ ته هیڅ معاشات نه دي راکړي دي او نه اجرا کړي دي. یوازې د اسد د میاشتې هغه څه د غنی د دورې د ښوونکو معاش پاتې وو، یوازې همغه موږ ته تقریبا یو میاشت مخکې اجرا کړه، هغه موږ ته راکړل، خو لا تر اوسه پورې دوی چې د درې میاشتې معاشاتو ژمنه کړې ده اجرا کړي نه دي.
دغه دولتي کارکوونکي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته ډېر افغانان د خپل د ژوند شپې او ورځې په سختۍ سره تېروي. بیکاري، فقر، د اړتیا وړ خوړو ته نه لاسرسی هغه ننګونې دي چې نړیوالې پاړه جدي اندېښنې ښودلې. د خوړو نړیوال پروګرام څو ورځې مخکې وویل که د ژمي په راتګ سره د بشري مرستو لړۍ په افغانستان کې چټکه نه شي، شاوخوا 22 میلیون افغانان د خوارځواکۍ له جدي خطر سره مخ دي. د سره صلیب او سرې میاشتو نړیوال فدراسیون هم تازه پنجشنبه خبرداری ورکړ چې سږ کال افغانستان د وچکالۍ له امله له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ او که کافي مرسته او رسیدنه ونه شي، هیواد به له بشري ناورین سره مخ شي. خو د طالبانو ویاند او اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا وایي د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه به په نږدې وخت کې ورکړل شي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه موضوع یقیني ده، معاشات شروع کیږي صرف په بهي نهایي حد کې رسید مالی وزارت نه انتقال سي بانکونو ته بیا اعلان وسي، هغه ته موږ نږدې سوي او معاشات به ورکول کیږي د ټولو ادارو.
لنن شاوخوا څلور میاشتې وړاندې طالبان په افغانستان واکمن شول. له دغې مودې راهیسې افغانان په ځانګړي ډول دولتي کارکوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شول. په دغه موده کې د دولت ډیری کارکوونکو خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي، او دا چې کله به یې ترلاسه کړي ښایي دغه پوښتنه د وخت په تېرېدو سره ځواب شي.
یوازې دولتي مامورین او معلمین د معاش غوښتنه نه کوي. په کونړ ولایت کې د تیرو جګړو معلولان هم وایي په مخکینی حکومت کې ورته د میاشتې یو اندازه پیسې ورکول کېدې چې تر یوه حده یې ګزاره پرې کېده، خو د طالبانو له راتګه وروسته دا معاش پرې درېدلی دی. معلولان وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
50 کلن شاهزاده نبینا د مینچاودنه کې خپل دواړه سترګې او یو پخه بایللې ده. ورته لسکسیزه کورنۍ ورپغاړه ده، خپل هیڅ نشي کولای. وای په خوای د حکومت په ماش گزاره کوله، خو له کومې ورځې چې د معلولیت ماش بند شوه ستونزې زیاتې شوې دي.
دا چې تیر رژیم موږ ته پیسې راکولې په کال کې 80,000 روپۍ، یو څه چاره پر موږ کېدله. هغه څوک چې درې څلوېښت کالو د ناخوالو نه رافاتې دي، معلولین دي او کوشهیدان دي. دا چې دی ته بچیان پر پغړل دی او اوس شپې ورځې په معلولیت کې تیرې. نو دولت مور پلار دی، دولت غنی دی، او ان شاء الله موږ دی له چې موږ ته اسلامي امارات زموږ شهیدان او معلولین د افغانستان ته حق ورکړي او بودیجه به ته بیلای.
دا یوازې شاهزاده نابینا نه دی چې جګړې تری دوسترګ او یو پخه خسته، بلکې د هغه په سیر په زرګونو نور افغانان شته چې جنگونو او بمونو له خوګو اندامونو به برخې کړی دي. 45 کلن دین محمد یو لاس او یو پخه په جنگ کې بایللې ده. نن سبا د ژوند سختي غالي وای
چې یو روغ سړی ته یو پامل ور پغړی څونه په مشکل سره اختی، او یو معلول چې وخت به نه وسترګې نه لاس نه پخې نه څونه مشکلات باندې هغه دلته ژوند تیری دی. یو معلول د ژوند کو تاسو خبر شي به تاسو به
په کونړ کې د معلولینو اتحادی مسؤلین وایي په یاد ولایت کې نږدې 10,000 معلولین شتون لري چې پخوا به هر یو ته د معلولیت په اندازه کلنې معاش ورکول کېده، خو اوس ترې بې برخې شوي دي. په کونړ کې طالب چارواکي وایي ټولو معلولینو ته به یې معاشونه ورکوي او هیڅوک به ترې بې برخې نه پاتې کیږي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
ټول څومره معیوبین چې دي داغه به دوباره نمونه به لیکل کیږي. د کوم چې لیکل شوی داغه به کتنه کیږي. ټول مسؤلین په ټولو ولایتو کې موظف شوی دي چې دغه ډېر زر تر زره لیدنه وکړي، دغه لیستونه برابر کړي، کتنه په دې خاطر وکړي چې واقعا دغه مشکل لري یا روغ سړی خو چا معیوب نه دی لیکلې. معیوبین دې مطمئن اوسيږي چې څه حقوق مخکې هغه ته ملاوي د لغه به ته ان شاء الله اوس هم ملاويږي.
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړې معلولین د ماشونو بندې دوه ستونزو زیاتې دوه خبره کوي چې د هیبات په هر برخه کې جګړو په زرګونو کسان معلول کړي او ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی ته د کورنۍ نفقه ګټل هم ورپغاړه دي. اوس چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي، نو بډای افغانانو خیریه ټولنو او مرستندویانو ته پکار دي چې د نورو اړو افغانانو ترڅنګ د معلولو او مجبورو کسانو لاسنیوی وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
یو شمیر هغه مدافع وکیلان یو څارنوالان چې د ښځو حقوقي او جزایي دوسی مختوړي وایي لکه چې طالبان واک ته رسیدلي عدلي او قضایي ادارې فعالیت شوي او دوی ته اجازه نه ده ورکړی شوې چې د خپلو موکلینو دوسی په مخ یوسي. په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې عدالت ته د ښځو د لاسرسي څارنګوالي ته کتنه شوې ده.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره عدلي او قضایي ادارو کې عدالت ته د ښځو لاسرسی د تیر په پرتله لا ستونزمن سوی دی. دا هغه ادعا ده چې ډیری ښځې له امله شکایتونه
لري.
دا میرمن وایي چې کورنۍ حقوقي قضیه لري چې په محکمه او څارنوالۍ کې نارینه څارنوالانو او وکیل سره یې مطرح کول ورته ستونزمن دي. دا د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي چې نوم یې واخیستل سي. دغه میرمن ازادي راډیو ته وویل چې د خزینه ترانوالانو او مدافع وکیلانو نشتونې ستونزې څو چنده زیاتې کړې دي. هغه نه غوړي چې د قضیې څرنګوالی په راپور کې ذکر سي.
د خزینه وکیلانو په نشتون کې موږ نشو کولای خپل ستونزې په اسانۍ نارینه و سره شریکې کړو. مخکې چې دا خزینه څارنوالان او وکیلان وي، د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي، خپلې ټولې ستونزې مو ورته ویلی شول. د اسلامي امارت په نظام کې زموږ غږونه چوپ کړل شول او له هر ډول حقونو مو بې برخې شول.
عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر څارنوالان له افغانستانه وتلي، ځینې عدلي او قضایي ادارې تړلي او ځینو مدافع وکیلانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ځینو مدافع وکیلانو له لورې په اړه اعتراضونه کیږي. د افغانستان د ښځو د ځورونو او تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مخکینی مشر نیګینې خلیلي غوري چې دا مهال خپله هم له افغانستان اروپا ته کډواله سوی، د غستونزو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
داسې اداره او ادرس نشته چې هغوی ته د باور وړ وي. له بل لوري د طالبانو له لوري چې په څارنوالیو کې کوم کسان ګمارل شوي، هغوی هم متخصص او مسلکي کسان نه دی، ځکه دیني، حقوقي، شریعت او قضا برخې ارون ذکری یې نه دي، بلکې ډېرې یوازې له دیني مدرسو فارغ شوي دي.
د مخکینی حکومت پر مهال په لوی څارنوالۍ کې د ښځو لپاره یو مشخصه څارنوالۍ، د بشري حقوقو کمیسیون د ښځو برخه، ستره محکمه کې د ښځو څنګه، د ښځو چارو وزارت او بیلابیل نور ادارې وي چې کولای سول ښځو سره د هغوی د حقوقي ستونزو په حل او عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو د طالبانو پر اتک سره اکثره خزینه دولتي کارکونکي په کورونو کې نه ول سوي. د ښځو چارو وزارت په ګډون د ښځو اړوند ډیری ادارې او بنسټونه وتړل سول. خو د طالبانو د حکومت چارواکو وړاندې ویلي چې د وخت په تیریدو سره به ټولو ادارو کې د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته هم بیرته د کار کولو زمینه برابره کړي. د خوست ولایت د ولایتي شورای وی پخوانی غړي زهرا جلال ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که څه هم د تیر حکومت پر مهال عدلي او قضایي ادارو کې ستونزې وي، خو د ښځو د ستونزو د حل لپاره ډیر مشخصه ادرسونه موجود و.
شون کاله کې دومره حاکمیت نه و موجود چې د ښځو څه چې حقوق اسلام له نظره، قانون له نظره، د مدني قانون له نظره ښځو ته پاره ورکړل شوي ټول به لاسته راوړي وو. خو یو نسبي اندازه ښه وو چې هغه د ښځو مرجع هم معلوم وو او هلته مدافعین هم موجود وو چې د دې لپاره لاسنیوی کول.
خدا موارد اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال څنګه حلیږي؟ طالبان یې په اړه څه نه وایي، خو ځینو افغان ښځینه مدافع وکیلانو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې اوس یې طالبان فعالیت ته نه پرېږدي، دوی د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره نوې لارې لټوي.
اوس مهال موږ د خپل ماکرینو سره مخامخ په اړیکه کې نه یو، فقط تلیفوني کې، ځینې تلیفوني یا د مجازي دنیا کې موږ فقط د دې مشکل حلوو، یعنی دوی ته مشورې ورکوو. ولې لکه مخکې غوندې چې موږ کولای شو دوی ته دفتر ته وغواړو، مخامخ وګورو، د دوی سره خبرې وکړو، مشورې ورکوو، اوس هغه کارونه موږ نسو کولای ځکه چې موږ دفترونه بند دي، موږ ته حق د کار نشته دی او موږ اجازه نه لرو چې دوی سره محاکمه ته لاړ شو.
د دې ترڅنګ ځینې نړیوال سازمانونه هم خورا اندېښمن دي چې افغان ښځې عدالت ته لاسرسی نه لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مشر هی دربار ازادي راډیو سره مرکه کې وویل
So one of the really devastating things that's happened since
هغه څه چې د اګست د 15 څخه د طالبانو لخوا د واک اخیستو راهیسې پیښ شول، دا دي چې دا سیستمونه مکمل ویجاړ شول او له منځه ولاړل. ښځینه قاضیانې په هیڅ صورت خپلې دندې نشي ترسره کولای او ډېری یې له هېواده تښتېدلې دي او نورې یې د تېښتې هڅه کوي خو نه دي توانېدلي. دوی خپل ژوند ته د ګواښ احساس کوي. هغه سیستمونه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې فعالیت کاوه له منځه وړل شوي دي، په بشپړ ډول له فعالیت څخه لوېدلي دي، ډېری پناه ځایونه تړل شوي دي.
New clients in and the EVA law I think is effectively dead.
هڅه موکړه د دغو اندېښنو او د طالبانو په حکومت کې د عدلي او قضایي ادارو د سیستم او دغه شان دا چې اوس مهال د کوم قانون له مخې د ښځو د قضیو په اړه فیصلې کیږي د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو. خو له څو ورځو انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او نه هم مرستیالانو احمد الله وسیق او بلال کریمي زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب وویل. خو ذبیح الله مجاهد د سترې محکمې د یو شمېر مامورینو د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ازادي راډیو سره یې کړي او ویلي وه ګوندې طالبانو دوی ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، وویل چې عدلي او قضایي ادارې د خپلو چارو په سنبالولو بوخت دي چې وروسته د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي به خپلو دندو ته ورستانه شي.
د اورسګان ولایت روغتیاي چارواکي وايي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په خوارزواکۍ د اخته ماشومان شمیر څو برابر زیات شوی دی. دوی وايي د فقر او غربت له امله ماشومان او میندې د خوړو له کمښت سره مخامخ شوي دي. هغه کورنۍ چې ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي هم وايي چې په کورونو کې د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري.
د ماشومانو د جړاوی د دردونو او یا هم د کومچا لوري د وهلو څخه نه دي، بلکې د ماشومان د ډوډۍ او یا هم د خوړو د نشټوالي لامل جاړي چې ګېډه یې وژې ده او اوس یې تازه د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي. د اورزګان په ولایتي روغتون کې بسترونه له هغه ماشومانو ډک دي چې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي او ځینې دومره ډنګر سوي دي چې د بدن هډوکې له پوستکي لاندې ښکاري. زربیبی یو له هغه میندو څخه دی چې څلور ماشومان په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته سوي دي او اوس یې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي دي. دا وایي ماشومان یې د خوړو د نشتوالي له امله اوس پر پښو نسي ګرځېدلی او ډېرې داسې شپې او ورځې راغلي دي چې وږې ویده سوي دي.
چې دا مواد نه خورم هم هم تاسو نو والله که په لارې تلاس والله که یا ګرځې داس والله که یا خبرې کوله چې والله که یا دغه کېدل چې بس په کب ورځ به ژړل غاری په ولې د مو شره نو څه چې ویو خو والله په دا مواد نو مواد ځل دي دا مواد ورکو دا دغه ورکو چې دا مواد وات چې پیدا کړي نه کیږي.
د افغانستان روغتونونو او روغتیایي کارکوونکو په داسې حال کې د ماشومانو د خوارځواکۍ او یا هم سوی تغذیه له زیاتېدونکو مشکل سره مبارزه کوي چې د دغه هیواد د خراب اقتصادي وضعیت له کبله په میلیونونو خلک د خپلې اړتیا وړ خوړو د اخیستو وس نه لري. خو د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې یوازې زربیبی او د ګوتو په شمیر نورو میندو په دې روغتون کې خپلو ماشومانو ته د بستر چانس پیدا کړی دی چې ښایي ماشومان یې د څه وخت لپاره د نړیوالو په مرسته سو دې درملو او د سوی تغذیه په موادو څه وخت آرام وي او ژوندي پاتې سي. خو ولې سلګونه نورې میندې چې ماشومان یې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي هر ورځ تر ساعتونو پلې مزل وروسته د روغتون مخې ته په دې هیله راځي چې خپلو ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد واخلي او یا هم په روغتون کې د بستر کټ ورته پیدا کړي خو بیرته ناهیلي د کور پر لور ځي. ماجوبین او پوزیه د سلګونه هغه میندو څخه دي چې په خوارځواکۍ اخته ماشومان د روغتون دروازې مخې ته په خاورو کې پرېستلې دي. دوی انتظار باسي چې د خپلو ماشومانو لپاره د سوی تغذیه مواد ترلاسه کړي او یا یې هم په روغتون کې بستر کړي. خدای دا کوي چې په روغتون کې د هغه چا ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد ورکول کیږي او یا هم بستریږي چې وایسته ولري.
نن نه پاګه کړ کنه درې مده زمو راځم کوم وړې ده نه مواد را کوي نه مشتره رسېږي و دو پېښې دې نه نه کې یوه یوه نه کې ټوله کې واره کې مش دغه پرېږدي پرون مې ورته کتل کاټنا نه سره پنځه ویړو په خونه کې چې لیکل پرونه نه و د سکولونو نه پډه کوم ویړو مش دا اینن درې مې پورته زمو راځم شنه مې په دغه رکان دې د غوځي مشه واسې چې په کښې نه
پمیان که ولاری دای نشی درکشوی دلندی کی سی ولاری سی درکیه نوی وفزی راست وفزی بل سباره لراستی مرسی بل سباره لراست وی نست تماوات خلاصه وی دزی وفزی ولک دانه لدارکو مرس کشنیان وجی دی مرس پکور که دماشان ورن لرون ولک شیل لرو کشنیان می دغاری در غوزی می شاست دا علی رزاست پرفروز زو خدای که پموتر که راقلی پموتر گاتا دون پرفروز راست مخصم پرفروز نست ولاری دای دی مرسی شی نراکی نشی لراست خیلی از واسه راگانه اصلا نوشی سری دیگه کار دم شام داد من از اون تاکا بودن میشن جام ورده که بود کپسول دو برادر سه اهل برگردی دلیل دانست یادی و کتابی من یادت نمیشن دم دیگه یادا که یه من کاتونا را ترکیه را سوگر زیه اوه ما میاست شواری دیگه ور دمو پتی تاکا نگوری نوشی استان شواری کرد میشه ما واسه راکی میشه ما نوشی سری دیگه میشه واسه ما مالی کنم که دسر دم شام داد نوشی پروش چو بود اکشن دی اغل کلی دی که تو من نمی‌پیندم پر تبرخی می‌آتام ندی رفتش کرد.
پاروختون که ایده سوی تغذیه ده برخی مسئوله دکتر ستاره بیا دا ایده اوی ردوی چی گرنی دوی جی ده سوی تغذیه مواد پروایستو چه اتور کوی. دا منی چی پا ده غولایت کی ما شمانو تا ده سوی تغذیه مواد نرسیجی. خوایلا میلی پا ده غولایت کی پا خوارزواکی یا پا سوی تغذیه دخته ما شمانو دیر والی دی.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. صفی الله ستانک ته لنډ خبرونه اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه. په دې اساس به په دغه سازمان کې د پخواني افغان دولت استازولي خپل کار ته دوام ورکوي. ملګرو ملتونو د نړۍ له ډیرو زیانمنونکو سره د مرستې لپاره د 140 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې. افغانستان د زیانمنونکو او اړمنو خلکو د لیست په سر کې دی. په دغه هیواد کې 2022 کال له خلکو سره د مرستې لپاره ملګرو ملتونو د 4.5 میلیارد ډالرو د پیسو غوښتنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د ناټو متحدین په افغانستان کې د داعش خراسان په شمول له ترهګرو ډلو سره په مبارزې باندې تمرکز لري. نن سهار شاوخوا 10 بجې کابل د یوې بلې چاودنې شاهد و. طالبانو ویلي چاودنه د کابل ښار د لسمې حوزې اړوند سلیم کاروان سیمه کې شوې. چا ته پکې زیان نه دی اوښتی. او د هند په آسام کې یو ریل ګاډي 2 فیلان وهلي او مړه کړي دي. پیښه پرون د موریګاو په سیمه کې شوې ده چې د یو ریل سره 2 فیلان لګېدلي او ځای پر ځای شوي دي.
د شاهین اسمایي فوټبال لوبډلې مشر روزونکی الیاس منوچیر د فوټبال روزونکي له دندې سره خدای پمنی وکړه. د هیواد د فوټبال دغه مشر روزونکی چې د افغانستان فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې د شاهین اسمایي لوبډلې ته روزنه ورکوله. له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
دلیل په خاطر کې ما انصراف
زما د خدای پمنی دلیل ستړیا ده. ما د اسلامي امارت په حکومت کې 2 اتلولۍ درلود. یو د سولې جام چې 4 لوبډلې پکې شامل وي او بل هم د اسمایي ځوانان چې له بیلابیل ولایتونو څخه شپږ ټیمونه پکې شامل وي. زه غواړم چې ځوانانو ته هم فرصت په لاس ورشي خپل ملي لوبډلې ته خدمت وکړم.
خغلی منوچیر د امن جام او د فراه ولایت د کلبونو ترمنځ د فوټبال په سیالیو کې لوبډلې ته د روزنې ترڅنګ د هیواد د فوټبال په بیلابیلو کلبونو کې لوبډلو ته روزنه او مشورې ورکړي. ټاکل شوی و الیاس منوچیر د آسیا په ایفا لوبو کې 23 کلنو ځوانانو د امید فوټبال لوبډلې مشري وکړي او 2 اونۍ لوبغاړو ته روزنه ورکړه. خغلی منوچیر له شاهین اسمایي سره د مشر روزونکي په توګه دندې پر مهال دغې لوبډلې ته ګڼې بریاوې په برخه کړې. په فاریاب ولایت کې د اوزلوبي سیالۍ نن پای ته ورسېدي. دغه سیالۍ چې د چهارشنبې په ورځ د میمنی ښار، قیصار، غورماچ او چلګزي ولسوالیو د چاپندازانو ترمنځ پیل شوې وي، 2 ورځې دوام وکړ. د بدني روزنې ریاست د نشراتو رئیس داد محمد ناوک ازادي راډیو ته ویل یادې سیالۍ د فاریاب ولایت د ورزشکارانو ترمنځ د یووالي په موخه پیل او ترسره شوې. د ښځو د تینس ټولنې په چین کې خپل ټول تورنمنټونه وځنډول. په هغه اعلامیه کې چې د ښځو د تینس ټولنې لخوا خپره شوې راغلي، دغه ټولنه د چین د تینس توري پینګشوای لخوا د دغه هیواد د کمونیست ګوند پر یوه مخکښ غړي د جنسي ځورونې د تورونو په وړاندې د بیجنګ د چوپ پاتې کېدو له امله په چین او هانګکانګ کې خپل ټول تورنمنټونه ځنډوي. د چین د تینس توري اغلی پینګشوای د نومبر میاشتې په 2 نیټه په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي وو چې 3 کاله وړاندې د کمونیست ګوند یو مخکښ غړي او د چین د صدراعظم مرستیال له هغې د جنسي اړیکو غوښتنه وکړه، خو د هغې دغه لیکنه ډیر ژر له ټولنیزو رسنیو لري او اغلی شوای د 2 اونۍ لپاره تری تم شوه. د ښځو د تینس ټولنې مشر سټیفن سیمون ویلي هغه نشي کولی په داسې یو حال کې خپل لوبغاړي د تینس د تورنمنټونو لپاره چین ته ولیږي. له همدې امله یې ټول تورنمنټونه وځنډول.
مخکخی خزی.
ازادی رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادی رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري مرحمت صافی پر مخړي په دې خبرونه کې له داسې شذ سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو او هم همدارز له دوی پښتنې کوي چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ سوي دي. نن په دې خبرونه کې له هغوی سره خبرې کوي چې تجارتونه پر مخ وړي، متشابسین دي. زموږ د دې خبرونې لومړی میلمنه اغلې مرزیه حفیظی د لورا برایت رئیس او متشابسه، او د دوی ترڅنګ به په دې خبرونه کې له موږ سره وحیده محمدی چې د خوراکي موادو په برخه کې متشابسه ده، او همداراز اغلې جمیله شیرزاد چې د لاسي صنایعو په برخه کې تجارت کوي په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړي. اغلې مرزیه حفیظی له موږ سره د تلیفون پر لیکه ده. مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي مرزیه جانی.
دلو یو بخون که خدای پنامه دیر زیاد مننه. سلام تاسو تا طول آوریدون کو تا او نور و درنو بلمنو تا همچنان.
دا لورا برایت موسیسه چه تاسی لرای دا چه دول یو موسیسه دا او چه دول فعالیت کوی او نوم یه چنگ لورا برایت دی؟ آیا دا دا کم خارجانو لخوا چه تمویلی جه که چنگه؟
د حمله تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د خبرو لپاره مو فرصت راکړ. دا خصوصي شرکت ده، تجارتي شرکت ده، د ښځو لخوا جوړ شوی. د ښځو لپاره سره لدې چې یو شمېر نارینه هم له موږ سره همکاران وو، ولې زموږ مشخص هدف دغه و چې میرمنو ته باید کاري زمینې برابرې سي. دا د هېڅ یوې بهرنۍ رسنې، د هېڅ یو بهرني شرکت یا کوم اداره لخوا سپانسر شوی هم نه ده. په مغلومړی کې مثلا ما درې کلونه مخکې دا کارونه شروع کړل. نوم مې باید ورته انتخاب کړی وای، یو متفاوت او جالب نوم باید ورته وای. نو ډېره هڅه مې وکړه، ځینې نومونه مې ورته انتخاب کړي وو. زه ډېره زیاته طرفدار دیدې وم چې یو ښکلی پښتو نوم ورته انتخاب کړم، خو متاسفانه هغه نومونه زما انتخاب کړي وو ټول سه ادارات کې ثبت وو. نو لورا د یو سین نوم ده چې د هلمند ولایت له څنګه تیر شوی، سره له دې چې په افغانستان پورې مربوط نه ده، ولې هلمند سره داسین شتون لري. نو هماغهو چې دا نوم مې ورته انتخاب کړه، او خپل برایت سره له دې چې هغه بیا خارجي نوم ده، روښنایي ماناور کوي، هغه هم یو ښه مفهوم یې کولی سوی چې د دې نوم تر څنګ ولري، چې بالاخره د جواز لپاره موږ دغه نوم ورته انتخاب کړه. شروع د کارم یوازې ښځینه لباسونه وو، ولې د وخت په تېرېدو سره که حقوق دلچه د مردانه جامعه برخه که هم فعالیتون شروع کوده، که زمو کار دیزاین کول او جوراول و نو مردانه برخه مو هم برتر شروع کرده، که یعنی مو سرده چه میرمون رو مو سر کار که و نارینه و هم کار که و خود وقت تیریدو سرده چه په یو حالت که منو گفتل و اسم او خپل تجارت تراشت ورکم مغتا لنور و فرصتونو نه هم استفاده وکم. بالاخره ده بایکون و ده بکتون و ده جوراولو پو برخه که مو خپل کار شروع که، او پر دقیق روستی شفق و میاشو که مو ده افغانستان ده قیمتی ده برو پو برخه که هم فعالیتون شروع کل چه یو نواری باید پدی برخه که شوی و یو زمان طول هدف دقیق و چه یو خود ده افغانستان تولیداتون است استفاده مختلف و کوچه هم دا قیمتی دبری دیا و چرم ده مثلا و بیتوارت نور خیان دیگه ترسن یوش میرمن و تاقه کسان چه واقعا لیاقت لری، استعداد لری، اوگوی تا باید کاری زمینی برابری شد و چه مقل دا قیمتی دبرونه لست نواواری داو که چه مقل دسکولونو که لگه نه استفاده کوله کارول که دل و دیگه ترسن کجامو که مهم استفاده کوله. نو زمون کارم مشخصا پامدغ و موارد رو تاخیر است.
اوز هم زمور دو همه میلمنه جمیله جان شیرزاد لمش سره د تلفون لاری وصل سوی ده. مننه جمیله جان چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
سلام خوری خاص، خدای دې وکړي چې صحت من او جوړ اوسې، روغتیا